چې دغه تاوان د افغان خلکو ته رسیږي، همدغه نارینه او ماشومانو ته رسیږي. دا ښځې نه دي، د دې ښځو په حق کې ولې ترنم کیږي؟ داسې رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې ربط خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې ته موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو؟ موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چېرته وي، د هغه د ستونزو د هوارې لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي. نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده. د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای، هغه ښځه ده. د ښځې باید احترام وشي. د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه
دوه پرونه کې د مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم اوبخي خبرې مخته کوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خپره شوې، بیانونه خپاره شول، د ویاندویانو دخوا خبرې وشوې چې په هغه کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته ووایي، څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی؟ ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکی دارو کې دوی کار کولای شي که څنګه؟
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکی کارونه مختلف یا خو پرسونل دي، هغه مختلف ده. پرده کې دغه څه ده، د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې د پاره وي. اخو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه پرده کې دغه وي.
او په کې خبره مو کته کوم، نو څنګه به د پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیانو په مسلو باندې پوه شي که مسلکی دا نه وي؟
هغه د خاص ملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هغه بخش تاسو اشاره ورته وکول، تاسو کسان شته دغه کار کوي. نو د چیرې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه وی معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي. اداره کړی شي نو پرسونل ورسره دي، متخصصین ورسره دي. اغه شل کاله چې دوی په دغه اداره کې کار کوي، دغه قسم خپل ځایونه باندې دي.
د نور قومونو سره ارتباط هم کلاند یادونه وکي، آیا دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې؟
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډیره پورې ځای شته، چې ازبک قوم لپاره شته، یا کراغلی دي، تاجک کراغلی دي، نورستاني په کراغلی دي. دغه سبب قرار په نورو بخشونو کې هم انشاءالله د ټولو داسې یو نظام رامنځته کیږي چې هغه ته په ټول ولس په کې خپل ځان ګوري او د خپل ستونزو د هوارې لپاره به دغه فرصت لري چې ستونزې هوارې شي. بله دا ده چې هسته موږ ته چې دغه کوم نظام جوړېږي د دنیا په کوم ځای کې، موږ کم تر کمه د خلکو نه، د دغو کسانو نه چې دغه ذهنیت ورسره دي، دغه خبرې راپورته کوي، د هغوی نه غوښتنه دا ده چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوښیي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په هغه کې یو تغییر راشي، او هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام شي، هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابرې وي. دا په درې هفتو کې کیږي، دا په یو میاشت کې کیږي، دا خو وخت غواړي. قرار به انشاءالله دغه ټول مشکلات حل کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر له ویاند محمد نعیم سره مو مرکه واورېده. په کابینه کې د ښځو په ونډې او همدارنګ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیلېدو په تړاو مو ورنه پوښتنې وکړلې. کولی شئ دا مرکه د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په ویډیوي بڼه هم وګوره. او د پروګرام وروستۍ موضوع د پاکستان ده. د تورخم په پوله همدارنګه پاکستان ته د نورو پولو په سر کې ګڼ شمېر افغانان ولاړ دي څو پاکستان ته د تګ اجازه ترلاسه کړي، خو د پاکستان چارواکو ویلي چې وار له مخه هلته ګڼ شمېر افغانان ورغلي دي. پاکستان ځینې افغانان بیرته افغانستان ته هم ډیپورټ یا رالیږلي دي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د پاکستاني چارواکو په دغه کار باندې انتقاد کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمدالله لخوا جوړ شوی راپور ده.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي، د اګست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت، نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسیږي.
ما سره اسناد چې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل، نندارې کې ونیول، ما مور سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یم یا چاته یم. ونه دومره مشکل نشته، خالي وڅو پوښتنه نه کوم چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تیر کول ته نو ډېره باندې پارچه کټ کړې وه کچرو ته وړاندې کړلم چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کښې م کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم نو بیا زه هغه ځینه کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم کندهار نه چې را تللو دومره سخته لاره وه بېخي څو ګردې مونږ په دې لاره رالو او بېرته شاته کولو بېرته رالو بیا شاته کولو بیا د کوټ نه چې را واوړو نو ډېر زیات په مشکله زه بېرته دلته را واوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده، په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 3 مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا کو فرض کوم دا اناؤنسمنټ وکړو چې یاره ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات راشي نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو په هغه کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھولاو کی نو تعداد بڑھر زیادی it will be you know in millions دی وجہ باندھے ری کوشش دا کی چی جیرا نشی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر 6 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلی ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر 40 پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18 د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه دې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرسته کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتنګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف نه کیږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یا هغه موږ ورکو که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نیچیار زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دې موږ سپورټ کولای شو مخکې مو سپورټ کړی دي او بیا موږ
د اگست پر 15 طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې له وړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 4 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لک پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
نن سبا چې رااله مه هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو کورکلی ته خرغلاست. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې په ډېر مصرف مخت شوي وي؟ ولې ځینې کورنۍ په هر څه کې اسراف کوي او څنګه کولای شو چې په لږ مصرف خوشاله کورنۍ ولرو؟ نن هم دې موضوع باندې خبرې کوو چې د راپور تر څنګ له یو تن ارواپو سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. منوریدونکو تاسو به ډیر داسې کورنۍ سره مخ شوي یاست چې کله پیسې ورته په لاس ورشي نو د سبا فکر نه کوي او په یو واري مصرفوي چې دا کار کورنۍ له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي، یا داسې کورنۍ چې کله پیسې ورسره وینو په لوړو مصارفو ځان خوشاله احساسوي، او کله چې بیا مصارف یې راکم شي نو حتی رواني او روحي تکلیفونه ورته پیدا کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ هغه مېرمنه ده چې په ډیر مصرف اموخته شوي. نوموړی